بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په مازیګرانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص سړک ګېډې ګېډې سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 1400 هجری لمریز کال چنګاښ د میاشتې څلورشتمه د 1422 هجری قمری کال د ذلحجې د میاشتې لا څلورم او د 2020 میلادي کال د جولای لا 15 نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نانې خبرونه کې له معمول سره سم لومړی خبرونه ودل شي. له خبرونو وروسته بیا به سیاسي تبصره ته وړاندې کیږي چې د دواړخیزه تجارت د زیاتولو لپاره د ایران او ازبکستان هڅه تر عنوان لاندې ده. لدی ورسته هم بیا درته د سلامتیا مجلې پروګرام لاندې کیږي، او بیا هم د بینقابه امریکا 19 پروګرام اوریدل شي چې په همدې سره زمونږ د خبرونه هم سرته رسی. parstoday.com/pa زمونږ د انټرنیټي سایت درک دی. عزیزانو، یو لنډه دمه کوو، بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یو. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت راګوسم پام کړی دی محال خبرونو ته. د خبرونو لنډیز، د ایران په ختیځو پولو کې بشپړه امنیت ټینګ دی. دا خبره د ایران د پوز عمومي قماندان کړی ده. خاغلی طاهریان لا حمید کرزی سره د افغانستان د ورستیو بدونو پاړه خبرې اترې وکړې. پاکستان د افغانستان د سیاسي او مذهبي مشرانو د قربتوب لپاره چمتووالی اعلان کړ. او د چین خارجه وزیر وای چې د افغانستان د اوسنی کړکیچ اصلي عامل امریکا ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران په ختیځو پولو کې بشپړه امنیت ټینګ دی. دا مهر خبری آژانس لا راپورت سره سم د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز عمومي قماندان امیر سید ابراهیم عبدالرحیم موسوی ټینګار وکړ چې په ختیځو پولو کې هیڅ اندېښنه نشته. وسلوال ځواکونه له سترو ګواښونو سره د مقابلې لپاره تل چمتو دي. خاغلی موسوی د هیواد لا ختیځو پولو په کتنه کې ویل چې د افغانستان لا خلکو سره د ګډو جرړو په دلیل د هغو د سلامتیا، آرامښت او امنیت سره دلچسپي لرو، او د خپل افغانستاني خویندو او ورونو په وضعیت اندېښمن یو. د ایران د پوز عمومي قماندان زیاته کړه، د ایران وسلوال ځواک کلونه کېږي چې لاسترو ګواښونو سره د مقابلې لپاره چمتو کړي، او که کومه پیښه رامنځته شي په قدرت او چټکتیا سره به هواره شي. هاغلی امیر موسوی ټینګار وکړ په ختیځو پولو کې هیڅ اندېښنه نشته، البته په هیڅ وجه د هغو کسانو لا شیطنت چې ممکنه ده د افغانستان له حالاتو په ناوړه استفادې سره کوم کار وکړي غافل نه یو. خاغلی طاهریان لا حمید کرزی سره د افغانستان د ورستیو بدونو په اړه خبرې وکړې. د ایران پریس لا راپورت سره سم د افغانستان په چارو کې د ایران د خارجه وزیر ځانګړي استازي د افغانستان له پخوانی ولسمشر سره په افغانستان کې د ورستیو بدنونو امنیتي حالاتو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. خاغلی طاهریان او حامد کرزی په دغه ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د خېلو لورو ترمنځ د سولې خبرو اترو او مذاکراتو د نوي وضعیت په اړه بحث او د نظر تبادله وکړه. خاغلی طاهریان همدارنګ په افغانستان کې لا سولې زلارې د روان کړکیچ د اوري او په دغه هیواد کې د داخلي جنگ په مخنیوي هم ټینګار کړی دی. پاکستان د افغانستان د سیاسي او مذهبي مشرانو د قربتوب لپاره چمتو دی. د ارناډ راپورټ سره سم د پاکستان رسمي سرچینو نن وویل چې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د افغانستان له مطرح شخصیتونو سره د بیړنې غونډې د ترسره کېدو لپاره چمتووالی اعلان کړی دی. عمران خان د دغې غونډې ترسره کول له افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې مطرح او هغه یې په دغه غونډه کې د ګډون لپاره هم دعوت کړ. د پاکستان د اطلاع رسونې وزیر فواد حسین هم په دې زمینه کې ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د اسلام آباد هڅه دوام لري او ډېر ژر د پاکستان د حکومت په کوربتوب د افغانانو په شتون سره غونډه ترسره کیږي. پاکستانی سرچینو د طالبانو ډلې احتمالي شتون ته کومه اشاره نه ده کړې او د پاکستان لومړی وزیر عمران خان ازبکستان ته په یو غونډه کې د ګډون په هدف له دغه هیواده ازبکستان په لور روان شوی دی. همداراز د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم ازبکستان ته لاړ دی. چین وایي چې په افغانستان کې دایمي ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي چې دغه خبره د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی له خپل افغان سیال حنیف اتمر سره د شنګای د همکاري او سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د اړیکو ډلې د څلورمې ناستې په څنډه کې کړی ده. د دغه وزارت په بیانیه کې راغلی چې په دې لیدنه کې دواړو لورو په یوه دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان په سیاسي او امنیتي وضعیت، افغان سولې پروسې او یو شمېر نورو مسئلو او موضوعګانو خبرې اترې کړې دي. د بیانیې له مخې د چین بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی د افغان سولې کلک ملاتړي دي او هڅه کوي افغانستان ته د دایمي سولې د راتګ په برخه کې خپلې ملګرتیاوې زیاتې کړي. دا خاغلی وانګي په خبره ده د طالبانو لپاره ستره آزموینه چې په سیاسي بهیر کې د ګډېدو لپاره جګړې ودرئ، له ترګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او په افغانستان کې روانه جګړه د تل لپاره ختمه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې خاغلی اتمر هم د خبرو له لارې د افغان جګړې پر پای ته رسیدو ټینګار کړي او په دې برخه یې د سیمې د هیوادونو رول هم ډېر مهم بلده. بل خبر بیا ویشه د چین خارجه وزیر وانگی بیا ویلی چې د افغانستان د اوسنی کړکیچ اصلي عامل امریکا ده. د تسنیم خبری آژانس لا راپور سره سم وانگی نن د افغانستان د اوسنی بدلون ته اشاره سره ویلی چې امریکا د دغه هیواد د کړکیچ پیلوونکی ده او دغه هیواد د خلکو او حکومت لپاره ډیر مشکلات رامنځته کړی دي. پر دې اساس د دغه مشکلاتو لا غړېدو لپاره بیا د سیمې په هیوادونو باندې د دې پړه شي. د چین خارجه وزیر ټینګار کړی چې د شنګای د ملګرتیا مؤسسې غړي باید اجازه ورنکړي چې امریکا د کابل حکومت مشکلات او ستونزې زیاتې کړي. زمونږ غږ لا تهران نوري. ډېر ژر به د سولې خبرې لا مبهم او ګونګ حالت روزی. د سولې په چارو کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سلاکار او د ملي روغې جوړې عالي شورا غړي محمد اکرم خپلواک ویلي چې راتلونکي اونیو کې به د سولې خبرې لاګونګ حالت روزی. ښاغلی خپلواک نن په کابل کې به خبري غونډه ته په وینا کې ویلي چې په تیر کې د سولې په پروسې کې ځنې تیروتنې او غلطیانې دغه پروسې د زند او خل د لامل شوې دي. د هغه په خبره له دغو مواردو یو ادای چې د سولې اصلي مباحث له افغان ولس څخه پټ ساتل شوي خو په وینا یې نور د حالت پای ته رسیدونکي دی او په راتلونکو څو اونیو کې به د سولې په هکله اساسي بحثونه پیل او وضاحت به هم وشي چې وروسته به ولس خپله فیصله وکړي. د ملي روغې جوړې عالي شورا غړي ټینګار کړی چې افغان ولس د یوې تلپاتې سولې او ثبات غوښتونکی نو ځکه باید حکومت طالبان افغان سیاستوالان او خلک خواوی د تل لپاره سولې لپاره هڅه ګړندې کړي. خپلواک ویلي چې موقته سوله او موقته حکومتونه افغانستان ته سوله نشي راوستلی، بلکې تلپاتې سوله هغه وخت راتلی شي چې ټول اړخونه ملي ګټې په پام کې ونیسي او ولس خپل برخلیک او زعیم په خپل لاس وټاکي. هغه ټینګار وکړ چې د ډلو ټپلو او ګوندونو سره موقته سوله افغانستان دایمي سولې او ثبات ته نشي رسولی او افغانان هم دا نه غواړي. په دې ناسته کې په امنیتي چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار او د وحدت ګوند مشر محمد محقق هم ویلي چې په نږدې ورځو کې به یو پلاوی قطر ته لاړ شي او هلته به ځینې فیصلې وشي چې وروسته به اصلي فیصله ولس نیسي. اغلی محقق په دې اکلا نور جزئیات ورنکړل، خو زیات اکړه چې اورمن او لاغي ورسته به د سولې په خبرو بحثونه کوي. طالبان د لنمحاله اوربند په بدل کې د اوو زرو بندیانو خلاصون غواړي. د افغان رسندوی لا راپور سره سم د افغانستان حکومت د سولې مرکچی پلاوی غړي او د ملکی خدماتو ادارې مشر نادر نادری وایي چې طالبان د درې میاشتنی اوربند په بدل کې د خپلو اوو زره بندیانو د خوشي کېدو او د ملګرو ملتو لا تور لیست څخه د خپلو مشرانو د نومونو ایستل غواړي. نادر نادری نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته په خبرو کې ویلي چې طالبانو تر اوسه پر رسمي ډول دغه وختنه لا دوی سره نه ده شریکه کړي، خو په خبره د دغې ډلې یوه غړي ویلي چې طالبان داسې یوه طرحه لري. د نوموړي په خبره د طالبانو دغه غوښتنه خورا درنده ده. هغه زیاته تیر ځل هم د دغې ډلې څه د کم شپږ زره بندیان خوشي شول، نه یوازې د سولې او ثبات سره مرسته ونه کړه بلکې جګړو ته لا پسې زور ورکړ. هغه ویل چې دوی به هغه وخت د طالبانو دغې غوښتنې ته لبیک وویي چې په افغانستان کې د سولې وزرې وغوړېږي او جګړه پای ته ورسېږي. نادر نادری هغه واضح هم رد کړي چې کني دوحه کې به د موقته حکومت په حق لا خبرې کیږي. خدای تایید کړه چې د افغان سیاستوالانو یو پلاوی به په یوه یا دوه ورځو کې قطر ته لاړ شي او د طالب به پلاوی سره به خبرې اترې وکړي. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیشن رئیس د خپلو خبرو پر دوام کې بیا ویلي چې جګړه د افغانستان هرې برخې ته زیان اړولې ده. د په وینا د زردمه او دمګړې په ټول هیواد کې د شاوخوا یو سل دولسو انکشافي پروژو کارونه د جګړو له امله ځنډیدلي، لسګونه عامه تاسیسات له منځه لاړ دي او په وینا خلک له بیکاري، لوږې، فقر او ورانیو سره لاسو ګریوان دي. د نادری په خبره طالبانو په ځینو ولایتونو او ولسوالیو کې 200 شپېته حکومتي ودانې نړولي او یې بیا زیانمنې کړې دي. د په خبره طالبانو ته په کار ده چې لا ورانې او جګړو لاس په سر شي. افغان چارواکي داسې مهال دغه څرګندونه کوي چې طالبان بیا وایي دوی حکومتي تاسیسات نه ورانې او په دې اړه خبره شوې راپورټونه به بنسټه بولي. د چین اورګاړي افغانستان ته سوداګریز توکي وړي دي. د اوږد ځنډ وروسته یو ځل بیا د چین اورګاړي د افغانستان شمالي بندر ته سوداګریز توکي وړي دي. د افغانستان د ریل لارې د ادارې مسؤلان وایي چې په دغه محموله یا جوپا کې شاوخوا یو 50 کنټینر سوداګریز توکي شامل دي چې په افغان سوداګرو پورې اړه لري. د سرچینې په حواله په دې محموله کې الکترونیکی وسایل، روغتیایي توکي، اغستونکي او نور سوداګریز توکي شامل دي. مسؤلان زیاتوي چې د چین او افغانستان ترمنځ د غزیدلي ریډ پټلۍ ستونزې حل شوې او په دې لارې به سوداګري په منظمه او پراخه توګه کیږي. د دولت چې تر دې وړاندې د ځینو ستونزو له امله د دغې لارې تګ راتګ ځنډیدلی و، خو اوس له اوږدې مودې وروسته د افغانستان سوداګرو محموله له دې لارې افغانستان ته رسیدلې ده. دا سوداګریزه جوپا داسې مهال افغانستان ته رسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی له خپل افغان سیال حنیف اتمر سره د شنګای د همکاري او سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د اړیکو ډلې د څلورمې ناستې افغانستان سره د هر راز مرستې ډاډ ورکړې دي. د بهرنیو چارو وزارت په بیانیه کې ویلي چې په دې لیدنه کې دواړو لورو په دواړو خزو اړیکو د افغانستان په سیاسي او امنیتي وضعیت او نورو ډیرو مسلو خبرې اترې کړې دي. دا د دې مهال خبرونه په پام لرنه مې وې دنیا مننه.
سیاسی تبصرہ.
دوارخیز تجارت د زیاتولو لپاره د ایران او ازبکستان هڅه د زمونږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. ایران او ازبکستان په تجارتی برخه کې د دوارخیز ملګرتیا او د پراختیا لپاره خپل هوډ کلک کړی دی. د یوه ازبک پلاوی په سفر کې د تهران او تاشکند چارواکو د منسوجاتو د اخیستلو په خاطر یو تړون لاسلیک کړی دی. ټاکل شوی ده ایران تاجران له ازبکستان منسوجات واخلی. په همدې ارتباط د ازبکستان یو پلاوی ایران ته سفر کړی دی. دغه سفر چې د تهران د صادرونکو اتحادیه په غونډه کې د ګډون او منسوجاتو د تولیدونکو په خاطر شوی، د تهران او تاشکند ترمنځ د تجارتي او اقتصادي ملګرتیا او پراختیا وجاجي. په تیرو کلونو کې ایران او ازبکستان د لارې جوړولو او سپکو صنایعو په زمینه کې رغنده ملګرتیاوې درلودلې دي او د ورستی تړون په لاس لیکولو سره دا سیخکاری د تهران او تاشکن چارواکي هڅه کوي په تجارتی برخه کې خپل دوه اړخیزې ملګرتیاوې پراخې کړي. له دې مخکې او د ایران او ازبکستان د تجارتی او اقتصادي ملګرتیاو د ګډ کمیشن په غونډو کې دواړو لورو موافقه کړې ده چې په کال کې د تجارتی راکړو ورکړو اندازه یو میلیارډ ډالرو ته زیاته کړي. د دواړو هیوادونو د چارواکو په وینا ټاکل شوی لومړیتوبونو ته په پام سره څرګنده ده چې تهران او تاشکند د متقابلو ملګرتیاو د پراختیا امکان لري. اسلامي ایران ازبکستان ته د تخنیکي پوهه صادرولی شي او له دغه هیواده د منسوجاتو لومړنۍ مواد وارد کولی شي. د تهران او تاشکند د ملګرتیاو د پراختیا مهمه زمینه دواړو هیوادونو ترمنځ ترانزیټي ملګرتیا ده. د آسیا په لویدیځ او مرکزی آسیا کې د دواړو هیوادونو ستراتیژیک موقعیت ته په پام سره دواړه هیوادونه لا ګاونډیانو سره د مطلوبو او ملګرتیاو او ترانسپورټ او اورګاډي د شبکو او چینلونو د سیاستونو په متنوع کولو سره دواړه خیزه هدفونه پوره کولی شي. په عین حال کې د ایران ازبکستان او عمان د درخیزه موافقه په چوکاټ کې تهران او تاشکند لګونډي هیوادونو سره د ملګرتیا او په پیاوړتیا سره متقابل غوښتنې بیان او اجرا کولای شي. بهشکه دغه ملګرتیا د لورو لپاره مهمه ده او دواړه هیوادونه د ترکمنستان، آذربایجان جمهوریت، جارجیا پشان ګونډیو هیوادونو سره ملګرتیا درلودلی شي. د ستراتیژیکو مطالعاتو د مؤسسې مشر ادار آریوف چې مشهور کارپیجان دی هم دی وی د ایران او ازبکستان دوه اړخیزې اړیکې د متقابل احترام په اساس دي او د دواړو هیوادونو ګټې په نظر کې نیسي. د دې په ترڅ کې چې د ایران او ازبکستان د ملتونو ګډولې ډېرې زیاتې دي او دواړه لوري په دغو مشترکاتو په تکیه سره دوه اړخیزې ملګرتیاوې د نظر وړ اندازې پورې بیا پیاوړی کولی شي. حاضر دمه په ازبکستان کې د ایرانی پانګوالو په پانګې سره 202 شرکتونه فعالیت لري او د 2000 میلادي کال په تیرو اتو میاشتو کې د دواړو هیوادونو د تجارتي مبادلاتو اندازه 158 میلیون ډالرو ته ورسیده. د ایران اسلامي جمهوریت هغه لومړنی هیواد و چې د ازبکستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژنده. ایران او ازبکستان د 1991 میلادي کال د دسمبر لا 15 یعنی د خپلواکۍ لا اعلان لږ وروسته پر رسمیت وپیژندلې. په ټول کې باید ووایو چې د متقابلو تجارتی ملګرتیا او د هدفونو د بشپړه تحقق په خاطر کار پیژاندي د دواړو هیوادونو د لوجستیکي او ترانسپورټي کرښو د اتصال د بهیر د چټکتیا او د متقابلو ملګرتیا او د زیاتولو په ضرورت ټینګار لري. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږه یو ساته مازیګرانه خبرونه لرو. دا تهران پښتو راډیو اوس په ایران صدا او سیټ اپ باکس هم اوریدل کیږي. دا تهران راډیو ګرانو اوریدونکو په تیرابیا تهران او شاوخوا سیمو کې اوسیدونکو ته خبر ورکو چې دا روانې وږې میاشتې لا یو ویشتمې چې د سپتمبر 12 نیټه کیږي دا تهران راډیو د اف ایم 99.5 میگا هرتز او فریکوئنسی بندیږي او تاسو نور په دغه چینل زمونږ خبرونه نشي اوریدلې. خو دا خوشحالی خبر دا دی چې دا د پرزی تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې د ایران صدا اپلیکیشن په ښکته کولو سره زمونږ غږ واوري. همداراز دا سیټ اپ باکس یعنی دا ټیلی ویژن ډیجیټلی ریسیور په وسیله چې د ایران ټولې ریډیویي او ټیلیویژني خپرونې خپرهیي هم زمونږ مازیګرنۍ او سهارنۍ خپرونې اوریدلی شي. parstoday.com/ps هم زمونږ د انټرنیټي سایټ درک دی چې تاسو پرې زمونږ خپرونې په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شي.
روختیا مجله.
د تهران رادیو مینوالو السلام علیکم. د روختیا مجله لیو بل پروگرام سره د یو ځل بیا ز عبدالمجید دورانه او زما خوږ او محترم ملګری
حامد سیماب
تاسو په خدمت کې یو. په دې لړۍ کې هڅه کوو چې تاسو له مختلفو ناروغیو او د هغو د مخنیوي او درملنې له طریقو او همداشان د خوړو ورزش او د سالم لایف سټایل لاره د روغ رمټ پاتې کېدو لارو چارو سره آشنا کړو. خو یادونه کوو چې کوم معلومات چې په دې پروګرام کې تاسو ته وړاندې کیږي یوازې تاسو د خبرتیا لپاره دي او هیڅ کله مطلب دا نه دی چې ګنی دا د تشخیص او له متخصص ډاکټر څخه د درملنې ځای اخیستی شي. خدا نو رازو لیوی لندشان دمی ورست.
دوستانو، مغزه او اعصاب د انسان د بدن تر ټولو حساسې برخې دي. د بدن دغه دواړه حساس غړي په داسې خاصو ناروغیو اخته کېدای شي چې د بدن په نورو غړو او اندامونو هم اغیزې کوي. د اعصابو د علومو متخصصان باوري دي چې د مغزو زیاتره ناروغۍ د کسانو د روحي او رواني حالاتو تر اغیز لاندې هم وي. د دغو ناروغیو زیاتوالی او ډول ډول والی ته په پام سره د پروګرام په مختلفو برخو کې هڅه کوو چې تاسو په دې کې له مهمو بیماریو او د هغو له علتونو او تاوانونو او همداشانې د درملنې له لارو چارو سره بلد کړو. د دغې لړۍ په تیر مطلب کې د مغزو او اعصابو د ناروغیو څېړنه پای ته ورسېدله او په دې نننۍ برخه کې مو هم له هغو عصبي زیانونو سره آشنا کوو چې د مغزو او اعصابو یو بل ډول ناروغي ګڼل کیږي. په دغو ناروغیو کې عصبي ټیکس په پښو، ملا او سر کې عصبي دردونه، د بل فلج یعنی د مخ یو ډول فلج، میوپیتی او عصبي مثانه شامل دي چې په راتلونکو څو پروګرامونو کې به یې په اړه درسره وغږیږو.
گرانو دوستانو، عصبی ټیکونه یعنی د سترګو رپیدل، د سر او څټ خوځیدل او همداشان د ناروغ د بدن د یوې برخې د ماهیچو بیا بیا او زر زر حرکات دي چې د اوازونو یا ناڅاپي او بې اختیاره خوځیدو سبب کیږي. عصبی ټیکس په تصادفي توګه هم رامنځته کیدای شي او یا ممکنه ده د سټرس استراب او پریشانی، ستړیا، هیجان او حتی د مغزو او اعصابو لزینو ناروغي او پشان عوامل سره تړاو لري. معمولا کله چې خلک په یو کس کې د عصبي ټیکس په حق له خبره کوي یا پرې تمرکز کوي، نو د هغه د ټیکس شدت لا زیاتیږي. عصبي ټیکس معمولا په بدن کې د یو ناخوخه حس لرامسته کېدو وروسته شروع کیږي چې بالاخره د ټیک په توګه آزادیږي او یا غلی کیږي. البته کله کله دغه بد حس مخکې لدی چې د ټیک د رامنځته کېدو سبب شي تر څه حده غلی کیږي. عصبي ټیک په ماشومتوب کې ډیر رامنځته کیږي او معمولا په اول ځل تقریبا په 15 کلنۍ کې څرګندیږي. په ډیرو نادرو مواردو کې هم ممکنه ده د عصبي ټیکس عوامل د بلوغ په دوران کې پیل شي. عصبي ټیکونه معمولا کومه خطرناکه عارضه نه ده او د وخت په تیریدو سره خکیږي، خو د ناروغ لپاره ډیره اندېښمنوونکې او ویره رامنځته کوونکې کیدلی شي او د هغه په عادي او ورځنیو کارونو کې ګډوډي رامنځته کولی شي.
خوږو دوستانو، عصبي ټیکس معمولا مغزو ته کوم توان نه رسوي، خو که خپلو یا د خپلو اولادونو په عصبي ټیکونو اندېښمن یې او یا په دې لړ کې تخصصي سپارښتنو او لارښوونو ته ضرورت لرئ، نو د مغزو او اعصابو له یو متخصص او ماهر سره مشوره کولی شئ. کوم ټیکس چې رامنځته کېدل یې همیشه وي او یا د وخت په تېرېدو سره لا زیات او سختیږي، هغه د ناروغ لپاره د اندېښنې او یوازیتوب په شان د عاطفي یا ټولنیزو ستونزو د رامنځته کېدو لامل کېدی شي. همدا شان د درد او خوابدۍ سبب ګرځي، ځکه چې ځینې عصبي ټیکس سبب کیږي چې انسان ناګاهانه ځان ته توان ورسوي، د انسان په ورځنیو کارونو او تحصیلي یا شغلي فعالیتونو کې ګډوډۍ رامنځته کوي. همدا شان د عصبانیت، سټرس یا ډپریشن یا د ځان وهنې په شان له نورو اندېښمنو حالاتو او کړچرونو سره مل کېدلی شي. د عصبي ټیکونو ډېر مختلف ډولونه دي. ځینې کسان ممکنه ده یوازې په یو ډول عصبي ټیک باندې اخته وي، په داسې حال کې چې ځینې بیا په یو ځای څو ډوله عصبي ټیکونه لري. ډېر عام ټیکونه حرکتي او غږیز ټیکس دي. حرکتی ټیکس هغه دی چې په بدن کې د ټیکانونو یا حرکاتو سبب ګرځي. د سترګو رپیدل، یعنی زر زر سترګې پټول او غړول، د سر خورول، د پوزې کګول او راکخل، اوږې وهل، زر زر لاسونه خوځول او خوله وازول ډیر عام ټیکسونه دي. کله کله ممکنه ده حرکتی ټیکونه د بدن عادي حرکاتو ته ورته وي، خو بد دې فرق سره چې حرکتی ټیک کنټرول دی نشي، یعنی غیر اختیاري وي.
ګرانو دوستانو، بل ډول یې غږیز ټیکس دی چې تر ټولو مشهور پکې ټوخی کول، خورخور کول یا زبرګي کول، د ځناورو اوازونه کول، خرړېدل، د هیڅ غږ کول، پوزه بیا بیا سونول، غاړه تازه کول، چغه وهل، د یو غږ بیا بیا تکرارول، یو خاص خبره یا عبارت بیا بیا ویل، کنزل کول یا د بدو او شرمناکو خبرو کول، چې البته دا ډول ټیک ډیر عام نه دی، اشاره کولی شو. ټیکس د تشنجي حرکاتو عارضه نه دی ګڼل پکار، کوم چې یو خاص ډول تشنج دی. د عصبي ټیکس د رامنځته کېدو وجوهات په دقیقه توګه نه دي معلوم. تصور کیږي چې ټیک د مغزو په ځینو هغو برخو کې د یو لړ بدلونونو په وجه رامنځته کیږي چې د بدن د حرکاتو د کنټرولولو مسؤلي دي. ټیکس غالباً د یوې کورنۍ مختلفو نسلونو ته په میراث کې رسیږي، او دا احتمال شته چې زیاتره موارد یې د جنیټیکي عواملو په وجه وي. پر دې سربیره عصبي ټکس غالباً د کم توجه یا بیش فعالی، یعنی اټینشن ډیفیسټ هایپر اکټیویټی ډس آرډر یا په لنډه توګه ADHD، او د فکری علمی وسوسې یعنی OSD په شان نورو ناروغیو یا حالاتو سره یو ځای لیدل کیږي. عصبي ټیکونه که له یوې ناروغۍ او طبي عارضې سره مل وي، نو باید په ناروغه کس کې ځینې شواهد موجود وي چې وښایي دغه حرکات د یوې ناروغۍ یا مسمومیتونو د مغزي سکتې یعنی برین هیمبرج په سر باندې د گزار، د بدن په نورو اندامونو باندې د گزار خوړلو، د مغزو د فلج او همداشان د هانټنګټون ناروغۍ له امله رامنځته شوو نیخ په نیغه فیزیولوژیکل پایلو څخه دي.
دوستانو، عصبی ټیکونه ممکنه ده د سخت سټرس لامل هم وي. د ریټالین، ډیکسډرین، ایډرال او ټیګریټال په شان د ځینو درملو استعمالول هم د عصبی ټیکونو د رامنځته کېدو سبب ګرځي. په ځینو موردونو کې هم ممکنه ده د انسفالیت ځینې عفونتونه چې مغز ښکېلوي د عصبی ټیک د رامنځته کېدو لامل ګرځي. نور جینټیکی یا میټابول ګډوډي په تیره بیا هغه چې په مغزو کې قاعدیز روټین خرابوي هم له عصبي ټیکونو یا هغه ته ورته مسلو سره تړاو لرلی شي. پر دوی سربیره وایرسي افونتونه هم ډیر کم د عصبي ټیکونو د رامنځته کېدو سبب ګرځي. په دې اړه فیصله چې عصبي ټیکونه درملنې ته ضرورت لري او که نه، تر ډیره حده داسې ګډوډیو او خوابدیو پر رامنځته کوونکي او زیاتوونکي عامل پورې اړه لري چې د ناروغ کس په عادي ژوند کې یې رامنځته کوي. که عصبي ټیکونه د یوه خطرناکې فزیکي یا نفسیتي عارضې په وجه رامنځته شوی وي، نو درملنې ته ضرورت لري. همداشان که ټیکونه د یو کس په ټولنیزو اړیکو یا په عادي او سالم ژوند کې د ځینو ستونزو د رامنځته کېدو سبب شوی وي، نو درملنه یې ضروري ده. د دغه عارضې په درملنه کې درملیز علاج، جراحي او یا د کړچار او سلوک درملنه شامله ده. د عصبي ټیکونو په کنټرولولو کې د مرستې لپاره ډیر درمل شته چې د متخصص ډاکټر تشخیص ته په پام سره د ناروغه کس لپاره تجویز کیږي.
په دوام کې ضروری ده چې ځینو هغو اقداماتو ته اشاره وکړو چې تاسو یې په ترسره کولو سره د خپلو یا د خپلو اولادونو د عصبي ټیکونو له کنټرولولو سره مرسته کولی شئ. له سخت سټرس او پریشانۍ ډډه وکړئ، ځان ډیر مستړی کوئ او هڅه وکړئ چې د شپې ښه پوره خوب وکړئ. د خپل عصبي ټیک په هکله حساس کیږئ ما، او په اړه ډیرې خبرې مه کوئ. پرېږدئ چې ستاسو د خواوشا کسان ستاسو په عصبي ټیک خبر ووسی. دا شان هغوی پوهیږي چې ستاسو د دغه حرکاتو په اړه غبرګون ونه ښایي. که ستاسو ماشوم د عصبي ټیکس په وجه ښوونځي ته په تګ کې له ستونزې سره مخامخ شوی وي، نو له ښوونکي یا معلم سره یې له دغې ناروغۍ یا ستونزې سره د سلوک د لارو چارو په هکله خبرې ترې وکړئ. همداشان که تاسو کوم خاص عصبي ټیک لرئ چې د کار په ځای کې درته ستونزه جوړوي، نو له خپلو همکارانو سره یې په اړه خبرې وکړئ.
خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړم.
الله مو تل روغ رمټ لره.
بے نقابہ امریکہ۔
تیرا د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو بے نقابه امریکا اونیز پروگرام لایو بلې برخه سره زه جمیل بنگش ل خپل محترم ملګری
صادق حسین
تاسو خدمت ته حاضر شوم یو هله دا چې تاسو دغه پروگرام خوښ شي parstoday.com/psm زمونږ د انټرنیټي سایت درکتی و لنډه دمکو بیا خپل پروگرام باقی دا پیلو
خواګوردن کولمړی به په تیره اونۍ کې د امریکا تر ټولو مهمو خبرونو او بدلونو ته یوه لنډه شان کتنه وکړو. د امریکا په تر ټولو مهمو پیښو کې به د وروستیو انټرنیټي بریدونو په هکله د تحقیق لپاره جاسوسۍ ادارو ته د ولسمشر بایډن حکم، د امریکا د تجارتي انډول د خزارې زیاتېدا، د امریکا ډیموکراسۍ چې له ګواښ سره مخامخ ده او په ولسي جرګې کانګرس باندې د حملې د تورنو کسانو په مشروع ډول له خوشي کېدا سره د امریکا د فدرال محکمې مخالفت ته اشاره کولی شو.
ازنو د امریکا ولسمشر جو بایډن د هیواد په جاسوسي ادارو غږ وکړ چې د امریکا د شرکتونو پر ضد د ورستو انټرنیټي بریدونو په حق له پراخ تحقیقات ترسره کړي. بایډن د امریکا د شرکتونو پر ضد د ورستو انټرنیټي حملو د پردیشا ته د لاسونو په حق له خبرانو پوښتنه ته په ځواب کې وویل چې موږ همدا اوس ډاډمن نه یو چې دغو حملو عاملان څوک دي، خو په دغو انټرنیټي حملو کې د روسیې د لاس لرلو په حق له ځنې ګونګوسې شته، خو تر اوسه یې په اړه ډاډ نه لرو. د امریکا ولسمشر بایډن په دوام کې زیاته کړه، ما جاسوسي ادارو ته دنده سپارلې ده چې په دې اړه پراخ تحقیقات ترسره کړي او په پریکنده توګه که موږ ته ثابت شي چې روسیې په دغو انټرنیټي بریدونو کې لاس درلودلی، نو ماسکو ته به پریکنده ځواب ورکړو. د جنیوا په ورستۍ غونډه کې د امریکا ولسمشر جو بایډن د انټرنیټ د کرانو په اړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداري ورکړې او له ماسکو یې غوښتي چې د روسیې د هکرانو له فعالیت سره مقابله وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن د غرض د روسیې له ولسمشر سره په کتنه کې د سایبري هکرانو د فعالیت د دوام د پایلو په اړه ولادیمیر پوتین ته خبرداري ورکړې. د امریکا ولسمشر په دوام کې په جنیوا کې د روسیې له ولسمشر پوتین سره خپلې کتنې ته په اشاره سره ډاګینه کړه، کچېرې دغه انټرنیټي بریدونه د روسیې په حکم او خبرتیا سره ترسره شوي، مخکې مو په دې حق له ولسمشر پوتین ته خبرداري ورکړې و چې متقابل ځواب ورکړو. امریکا له تیرو څو میاشتو راهیسې او د امریکا د شرکتونو پر ضد له سختو انټرنیټي بریدونو وروسته د تور ګوته روسیې ته نیولې ده، خو ماسکو په ځلونو د امریکا دغه تورونه رد کړي دي. په واشنگټن کې د روسیې سفارت هم په یوه بیانیه کې ویلي چې هیله ده چې امریکا د بیا اساس ایداګانو له مطرح کولو لاس واخلي او واشنگټن په بدل کې له انټرنیټي جرمونو سره د مبارزې لپاره له روسیې سره په ملګرتیا تمرکز وکړي. د امریکا د انټرنیټي امنیت متخصص جان هامون د امریکا په شرکتونو باندې انټرنیټي بریدونو ته په اشاره سره وویل چې دا د امریکا د جاسوسۍ په مرکزونو او شرکتونو باندې یوه ستره او ورانونکې حمله ګڼل کېږي. په تېرو ورځو کې د امریکا په څه د پاسه 200 شرکتونو باندې د اکرانو انټرنیټي بریدونه د خبرونو په سر کې ورغلي دي. په تېرې شنبه ورځ د امریکا د انټرس لیبس په نوم د انټرنیټ د امنیت شرکت خبر ورکړ د امریکا په څه د پاسه 200 شرکتونو باندې ستره انټرنیټي حمله شوې ده. دا انټرنیټي حمله لومړی په فلوریډا کې دیرا د کاسیا په نوم د ټکنالوژي په یو شرکت وشوه او ورسته لاغو شبکو څخه چې د دغه شرکت لا سافټویرونه استفاده کوله د برید خبر خپور شو. د امریکا ځینې امنیتي شرکتونه وایي چې په دغه انټرنیټي حملې کې روسیې ته اړوند د کلنګ وختنی و شرکت رویل د کلنګ وختنی سافټویر
لاس لیدل کیږي. د امریکا ډیری کارپژان دی باور دي چې د همدغه شرکت پخوانیو کارکونکو د کلونالی کې په نوم په امریکا کې د سونګو د انتقال د ترټولو ستر پایپ لاین په کولو کې چې په تیرو میاشتو کې د امریکا لپاره ډیر مشکلات رامنځته کړل رول درلود.
درمن اوریدونکو د امریکا د سوداګرۍ وزارت ویل د واشنگټن د نړیوال تجارت خساره زیاته شوې ده او یو اویا میلیارډ او 200 میلیونو ډالرو ته رسیدلې ده. د امریکا د سوداګرۍ وزارت اقتصادي شنن او د تجزیه دفتر راپور ورکړ د نړیوال تجارت خساره په مې میاشتې کې د 13 اپریل میاشتې په نسبت د صادراتو په نسبت د وارداتو تر ډیر او چټک زیاتېدل په دلیل 3.1% زیاته شوې ده. د امریکا د سوداګرۍ د وزارت د راپور پر اساس په 13 میاشتې کې د شیانو او د خدماتو خسارې 1.3 میلیارډ ډالر وه او دا په داسې حال کې دی چې دغه خسارې په اپریل میاشتې کې 9.1% وه. د امریکا د سوداګرۍ وزارت د غراز راپور ورکړ په 13 میاشتې کې صادرات 3.6 میلیارډ ډالر وو چې له 13 اپریل میاشتې څخه کابو 1.3 میلیارډ زیات وو. د امریکا صادرات 0.6% زیات شوي دي او 2.6 میلیارډ ډالرو ته رسیدلي دي. په داسې حال کې چې د امریکا واردات په 1.3% زیاتېدا سره 2.3 میلیارډ ډالر ثبت شوي دي. سره له دې چې د امریکا د باندې د اقتصادونو ښه کېدل د امریکا د محصولاتو او د خدماتو لپاره د تقاضې د زیاتېدا سبب شوي دي، خو د امریکا مصرفونکو د کورونا ویرو د قرنطینو په وخت کې زیات محصولات اخیستي دي او د شیانو اخیستل او د امریکا واردات یې تر بل نوي ریکارډ پورې زیات کړي دي. په نړیوالو تجارتي شوراکاو کې د امریکا تر ټولو زیاته خساره د روان میلادي کال په مئی میاشت کې له چین سره ده چې 8.2 میلیارډ ډالرو ته رسیږي. د نړیوالو مسایلو کارپیژان د لیزاری په هیڅ د پاسه شل کاله کېږي چې د امریکا او د چین ترمنځ تجارتي انډول د چین په ګټه بدل شوی دی او سوکه سوکه چین د امریکا په مقابل کې ښه موقعیت ترلاسه کړی دی، که څه هم د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تعرفو او مالیاتو جنگ تر زیاته حده پورې دغه اختلاف کم کړی دی، خو د امریکا او د چین په تجارتي انډول کې اوس هم ستر اختلاف لیدل کېږي. اروپایي اتحادیه په 3.5 میلیارډ ډالر سره په 13 مئی میاشت کې د امریکا دوهمه تجارتي خساره لري او کاناډا په 4.8 میلیارډ ډالر سره په دریم مقام کې ورغلی ده.
ځنو د امریکا ولسمشر جو بایدن په وی وینا کې په دغه یواد کې د نهلې او د تفرقې د ختمولو په ضرورت باندې ټینګار پترس کې د خپل هیواد ورستیو په خپله د ربیا د کانګرس په ودانه باندې حمله ته په اشاره سره ویل چې موږ ته هر ورځ ویل کېږي چې زموږ د ډیموکراسي په حق لا هیڅ شی نه دی تضمین شوی، بلکې د هغه لپاره باید وجنګیږو. د رای ورکولو حق او د رای شمیرل یو سپیشل اشاره ده. د امریکا په ټولنه کې د درز او د تفرقې په زیاتیدې باندې د ولسمشر بایدن اعتراف په حقیقت کې د هغه زور کرکیچ نخښه ده چې دغه هیواد د تیر میلادي کال د نومبر د میاشتې ولسمشر د انتخاباتو له ترسره کېده او د ټول ټاکنو د پایلو منلو د پخواني ولسمشر ټرمپ له ډډه کولو او د بایدن د بریالیتوب له منلو د ټرمپ له ډډه کولو وروسته مخامخ کړی دی. د امریکا د ایالتونو محکمو ته د بیا بیا شکایتونو د پخواني ولسمشر ټرمپ او د هغه د انتخاباتو د کمیټې د بیا بیا شکایتونو او اعتراضونو په شان لا انتخابات ورسته پیښه بل اخره د امریکا ستر محکمې ته شکایت یوازې د امریکا د دیموکراسي د سموالي پاک له ډېر شک درامسته کیدا سبب شو. د امریکا د نوي ولسمشر بایدن د ولسمشرې د قانوني پړاوون دا کړکې دا کچ کی دا د مخنیوي لپاره د پخوانی ولسمشر ټرمپ د ریزونه او داغه د پلویانو هڅول د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې په شپږمه نیټه د امریکا د کانګرس په ودانې باندې د حمله سبب شو. په کانګرس باندې د غبرید په نهایت کې د ډیموکراټیک او د ریپبلیکن ګوندونو ترمنځ په امریکا کې په واکمنۍ کې درز او د امریکا په ټولنه کې دغه درز د زیاتیدا او د ټرمپ د مخالفانو او د پلویانو د ویشل کېدا سبب شو. په کانګرس باندې برید په نهال کې په نړۍ کې د امریکا د موقعیت او د پرستیج د دړې وړې کېدا او د درنیمې نړۍ ډیموکراسۍ ته د امریکا د ډیموکراسۍ د راغورځېدا سبب شوی. په حقیقت کې د امریکا په کانګرس باندې د پخواني ولسمشر شام د پلویانو د حملې په اکلا خبرې شوې. عکسونه او ویډیوګانې داسې هیوادونو د سیاسي پیښو یادونه کوي چې هلته هیڅ ډیموکراسۍ نشته او د دوی له داخلي سیاسي شخړو سره ښکېل دي. د سیاسي چارو کارپیژان رحمان قهرمان پور وای چې د امریکا لیبرال دیموکراسي سخته جوبله شوې ده او په کانګرس باندې حمله مونږ ته په 2010 میلادي کال کې د خاغلی فوکویاما خبره راځي. فوکویاما په 2010 میلادي کال کې ویلیو د امریکا لیبرال دیموکراسي د زوال نخانه لري.
خو ګوردن کو د دیموکراسي یو بنسټ د واکمنانو په انتخابولو کې د خلکو رول دی چې د انتخاباتو د بهیر له لارې د یو ډیموکراټیک نظام د یو اصلي درکن په توګه فعالیت کوي. سره له دې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه چې په اصطلاح د امریکا د سیاسي نظام د ساتلو دنده لري د امریکا نظام فاسد بللی او په امریکا کې د خلکو د رایې د اچولو نظام تر پوښتنې لاندې وروستلی دی او په انتخاباتو کې په پراخه سویه درغلې ترسره کېدا باندې په ټینګار سره د خپلو پلویانو په رابللو او په کانګرس باندې د حمله او بلوا ته د هغوی په هڅولو سره عملا د جو بایډن د انتخابي دا د قانوني بهیر د ګډوډولو په هدف سره عملا یوه کودتا رامنځته کړې وه. د کانګرس پیښه د هغو پیښو په شان وه چې په غیر ډیموکراټیکو هیوادونو کې رامنځته کیږي. په دې ډول د امریکا د ډیموکراسۍ بنسټونه دړې وړې شوي دي او د نړۍ په سویه د امریکا حیثیت له منځه تللی دی او دغه چاره د امریکا د ځوړتیا بله نښه بللی شو. د کانګرس په خاډ امریکا د ورسته پړاو د پیلې دا د ډیموکراسۍ په زمینه کې د امریکا د ارزښتونو بیلګې د هریدا د پیلې دا په معنی دی. ته دغه چارې د تایید دا په لړ کې بیات په دې زمینه کې نوی نظر سنجې ته اشاره وکړو. د نوی نظر سنجې پر اساس نتیجې د امریکا د خپلواکۍ په ورځ یعنی د جولای د میاشتې په څلورمه نیټه خبرې شوې، یعنی د تیر میلادي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو د سموالي تر پوښتنې لاندې د وروستلو لپاره د کانګرس په ودانۍ باندې د ټرمپ د پلویانو له حملې څو میاشتې وروسته د امریکا په دریو کې دوه برخې خلک یعنی 80% خل باوري دي چې د امریکا ډیموکراسۍ له ګواښ سره مخامخ شوې ده. د ډونالډ ټرمپ په پلویانو کې 80% کسان باوري دي چې د امریکا ډیموکراسۍ له ګواښ سره مخامخ ده او جو بایډن ته 80% رایه ورکوونکي هم د ټرمپ د پلویانو په شان نظر لري. د امریکا د ډیموکرات ګوند له نظره د کانګرس په ودانۍ باندې د 13 جنوري د میاشتې د شپږمې نیټې حملې او د ریپبلیکن ګوند له نظره د 13 میلادي کال د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلې ادا د امریکا ډیموکراسۍ له ګواښ سره مخامخ کړې ده. له دغه اختلاف سره سره دغه ټکی مهم دی چې په کوټې تګه د امریکا خال د هیواد ډیموکراسۍ په خطر کې ویني. په دې ډول ویلی شو امریکا هم د اوس د کورونا د ساري ناروغۍ له کبله په سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او روغتیایي کړکیچونو سربیره د راووالي او د وجود له کړکیچ سره هم مخامخ ده.
ایزنو د امریکا فدرال محکمې د کانګرس په ودانې د حملې د تورنو کسانو په مشروع ډول له خوشی کولو سره چې د خپل محکمو د غونډو تر سره کې دا په تمو مخالفت وکړ. د امریکا د بیا کتنې یعنی استیناف محکمې په تیرې چهارشنبه ورځو ال تر اوسه د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې په شپږمه نیټه د کانګرس په ودانې باندې د حملې په پیښه کې څه د پاسه 1515 لاس لرونکي شکمن تورن کسان نیول شوي. په دې کې هیڅ یو باید د محکمې د غونډو له تر سره کې دا مخکې په مشروع ډول د خوشحالۍ دا په تماونه وسی. د امریکا د بیا کتنې محکمې ویلي حتی هغه کسان چې د خلکو پر ضد تاوتریخوالي یا د عمومي مالونو تباه کولو په تور نیول شوي هم له رسمي محکمې کې دا مخکې له زندان څخه نشي خوشحالۍ کېدلی. د امریکا د بیا کتنې د محکمې چارواکو دغه فیصله په توجیه کې ویل دغه کسان د ټولنیز امنیت او نظم لپاره خطرناک کېدی شي. دغه فیصله د امریکا د نیوجرسي ایالت د یو پوځي ټیمټي کوزان د محکمې د غونډو له تر سره کې دا ورسته چې د کانګرس په ودانې باندې حمله کې لاس او رول درلودلې دی غوره شوې ده. د امریکا فدرال پولیسو په بیانیې کې ویلي چې احتمال شته چې په سلګونو نور کسان د امریکا د ولسمشرې د وروستیو انتخاباتو په بلواګانو کې د ګډون کولو او د کانګرس په اصلي ودانې باندې د حملې په پیښه کې د ګډون کولو په خاطر ونیول شي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ریپبلیکن ګوند ځینو غړیو په یوه اعتراض کې ویلي چې د جنوري د میاشتې په شپږمه نیټه د کانګرس په ودانې باندې په حملې کې له ګډون کوونکو شکمنو کسانو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کې. یا ویلي کچېرې دغه بهیر دوام ولري نو موږ به د امریکا فدرال محکمې او نورو قانوني ادارو ته شکایت وکړو. په تیرو څو ورځو کې په امریکا کې د کانګرس په ودانې د حملې یو شمېر عاملان مجرم پیژندل شوي چې پکې د حافظان سوګند په نوم د ډلې ځنو غړو ته اشاره کولی شو. داسې کسان چې ویل کېږي د پخواني ولسمشر ټرمپ نیخ پرې غا لارښوونې سره دغه اقدام ترسره کړی دی.
عزتمن اردوونکو د امریکا کورنیو بدلونو ته د کتنې دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
بریالي او سرلوړي اوسئ. ګران مینوالو ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. کا غواړی چې په انټرنیټ زموږ ژوندې خبرونه واوري یا پری خبرونه تبصره او نور مطلبونه ولولې نو زموږ د سایت ادرس در سره ولیکي parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو نور م په لوی او مهربان خدای سپارو. اعلی ممل او ملګری Thank you.
Thank you.